د امریکا غاګ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی د پاکستان خیبر پختونخوا پیښور پوهنتون د کیمپس دننه زده کوونکو په پختونخوا صوبا او په ځانګړي توګه سواد کې د بدمنۍ پر ضد احتجاجونه جاری ساتلي. اخوا پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او خیبر پختونخوا کې د واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په سواد کې یو ځل بیا د مخ په زیاتیدونکو نامنۍ په اړه شوې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. افغان ملګری ملتونه په پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې وخت پورې یوازې د ټاکل شوې مرستې 15% برخه ترلاسه کړې ده. بلور ته په پښتونخوا صوبه کې د سیلاب راتلو نه راپدې خوا کروندګر د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. دوی وایي چې یوې خوا ته سیلابي اوبو زرعیز مکه او فصلونه ویجاړ کړي، نو بل خوا یې په څارو کې بیلابیلې ناروغۍ پیدا شوې. اخوا د تیلو تولید او صادر کوونکي هیوادونو د تنظیم اوپک له خوا تیرونی په روزانه حساب د 40 لک بیرل تیلو کمولو اعلان باندې امریکا توند غبرګون خولی. د امریکا د کانګرس دوه غړو په سعودي عرب د وسلې خرڅولو او نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
دریمشي د دی وی ګرامو لیدونکو او اوبیدونکو تاسو د دی وی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم ستاسو قربانا منځه شهید يم. نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2022 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدلی او په دې خبرونه کې به تاسو لپاره دا او نور مهمه په زړه پورې راپورونه لرو چې وار په وار به یې شامل وو. خو لومړی زو د سیمې ولورې ته، لکه څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې د پاکستان خیبر پښتونخوا پیښور پوهنتون د کیمپس دننه محصلینو یا زده کوونکو په پښتونخوا صوبه او په ځانګړي توګه سوات کې د بدمنۍ یا نامنۍ پر ضد احتجاجونه جاری ساتلي دي. نن په یو احتجاج کې د پیښور پوهنتون زده کوونکو ویلي دي چې ټول پښتانه د حالاتو څخه د نږدې نه کتنه کوي او څارنه یې کوي او د دې هر څه نه خبر دي چې د پښتنو په سیمو کې ترهګرۍ څنګه خوریږي. راځي چې نور تفصیل یې په دغه راپور کې چې د سیمې څخه عثمان خان ستاسو لپاره راغون کړی دی په ګډه سره واورو.
نن د زیارت په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور پوهنتون طالب علمانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاج کړی چې پکې جنکۍ زده کوونکي هم شامل وي او ویلي چې موږ یوارې په خپل سیمه کې جنگ لیدلې دی چې ښځې څومره ځپلې دي.
شوی مونږ سکولونه چې دی هغه تباه شوی دی، مونږ تعلیم نه محروم شوی، نو مونږ حالات چې دغه لیدلې دي تر 2007 نه پس، نو مونږ چې نو وست هغه حالات واپس مونږ نه غواړو چې هغه حالات واپس راشي. پس واد کې واغه شاند چې مونږ یو امن ورته وای چې څه وخت پس امن ناغلی پس واد کې چې نه کې چې دی واپس سکولونه ته چې دی هغه دی ایجوکیشن چې هغه بحال شوی دی. مونږ نه غواړو چې بیا دی پاغه کې رکاوټ راشي، نو مونږ د امن لپاره راوتی او دا مارچ مونږ د امن لپاره کوو.
طالب علمانو په لاسونو کې پلیکارډي او بینري نیولې وي چې په کوم د ترهګرۍ پر ضد ناری لیکل شوې وي او د امن او ترهګرۍ پر ضد ناری وهلي. د احتجاج ګډونوالو ویل پښتانه د ریاست نه د امن ضمانت غواړي.
چې د وسه پورې د پښتون قوم سره څونه ظلم وشو، څونه لوبې وشوې، څونه ګیمونه وشو، هر سړی خبر دی څوک ملوث دی، څوک دا کار کوي، په کومه جامه کې کوي، کم وخت کې کوي. ټولو خلکو ته دا کولاو پیغام دی چې سټوډنټ پښتون سټوډنټ کمیونټي طلبه کمیونټي اداره یې خښوي را بیدار شوی. دا هیڅ قسم ظلم نور نشي برداشت کولای او نه برداشت
کوي. دا روان کال د اگست میاشتې را پدې خوا سواد، باجوړ، بونیر په شمول د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې د رواني بدمنۍ او وسلوالو طالبانو بیر تراتلو پر ضد احتجاجونه دوام لري چې اوس پکې طالب علمان په لوی شمیره کې برخه اخلي. په احتجاج کې برخه اغستونکو ځوانانو ویل د پښتنو په ځمکه د ترهګرۍ چپې روانې دي او دا یو منظم سوچ لاندې په دې خاوره د جنگ کاروبار ګرم دی چې پکې پښتانه طالب علمان په نخښه کیږي.
چې بارډر بتاوي چې د افغانستان به خلک راوړي
نو د افغانستان په بارډر خو تا بار لګولې ده. زه د دې ځنه یو چاکو په جیب کې بنیر ته نشم وړې. دا وسوال د کم طرف نه رالو او دا غوسره هغه ماډرن ویفنز دي چې کم زمونږ سي جی یوز کوي. دا د دوی تر کم طرف نه رالو. لاول نه سوال
پتا ده. خیبر پختونخوا سینیئر وزیر شوکت یوسفزی وی او ای ډی وته په ورسته یو کې ویلو چې بدامنی ختمه نه ده او صوبایي حکومت په خبر دی او پولیس او فوج لګیا دي د ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي. خو بیا د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلو چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنی داوی کول افوا ده. خو په خیبر پختونخوا کې پر لپسې د بدامنی پیښې کیږي. په امنیتی ځواکونو پر لپسې بریدونه روان دي او د زیاتره ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مني. عثمان خان وایس اف امریکا دیوا پیښور.
تاسو دغه مظاهری واوریدې. زو د سیمې ولوري ته د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په سوات کې ځل بیا مخ په زیاتیدونکې نامنۍ په اړه شوې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په پاکستان کې څیړونکي وایي چې په دغه پښتنه د عمران خان غلې پاتې کېدل دا څرګندونه کوي چې عمران خان د تیر وخت په شان اوس هم د پاکستاني طالبانو لپاره نرمه رویه لري. څیړونکي وایي چې عمران خان او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یا صوبایي حکومت غړي د سوات په موجوده حالاتو ځکه هم غلي دي چې په راتلونکو کې ورته د وسلوالو لخوا ګواښ رامخته نشي. نو تفصیل د پیښور څخه د ډیوی خبریال عبدالرزاق ستاسو لپاره په دغه راپور کې لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان په سوات کې د ترهګرۍ بیا پیل کېدو په اړه پوښتنې ته ځواب نه ویلو په حق له د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي.
یو خدا دا عمران خان نظریاتی طور باندې د طالبانو طرف څخه دغه جوکاو ډیر دا او په ماضی کې مقدلی دي ته طالبان خان وی خو دې بل رخ هم شته. وغه رخ دا دا عمران خان طالبانو نه یریږي هم ولس په د سینې کې د طالبانو څخه کوم چارې پیل شوې دي. کوم هغه سوسایډ بومبینګ هغه کوي شي هغه ټارګټ کلینګ کوي شي. نو زه دا وایم چې عمران خان په ځل کې هغه خوف ناشته د خلکو نه چې هغه په جهادیانو باندې یا طالبانو باندې یا په القاعده په دوه خبرو هم تیار نه
دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نتیر روز د اسلام آباد یو عدالت ته د ورتلو په محل پوښتنه وشوه چې د سوات په حالاتو به څه پیغام ورکي ځکه چې ټول خاموش دي او په زیاته شمیره کې خلک د بدمنۍ خلاف راوتي دي او ترهګري یو ځل بیا سیوا کیږي. خو عمران خان دغه پوښتنې ته ځواب ونه ویلو. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت او په ځانګړي ډول د سوات سره تعلق لرونکي د صوبې په اعلی وزیر محمود خان هم نیوکه کیږي چې په سوات کې د وسلوالو یو ځل بیا را برسره کیدو باندې غلې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په لسمه په سوات کې د سکول د ماشومان په ګاډي ډزې شوی. د پولیسو په وینا په ډزو کې د ګاډي ډرایور وجلې شوی او یو ماشوم ژوبل شوی دی. د ستمبر په میاشت کې سواد کې په یو 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتکسانو وجلې شوې او په یو بل پیخه کې د امن کمیټې په خوانه غړې وجلې شوې وو. د دواړو پیخو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وا. په پیخور کې مش د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبريال حق نواز خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د صوبې وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند نور د اسمبلی غړي په سواد کې د وسلوالو یو ځل بیا راخکاره کېدو باندې ځکه خاموش دي چې پراتلونکو ټاکنو کې ورته د وسلوالو لخوا غواخ متوجي نشي.
تحریک انصاف ګوند که مشر دی او که د دې صوبایي حکومت دی، طالبانو په مسله باندې دی هغه شان ته کې رد عمل نښکاره کوي څنګه چې نور ګوندونه کوي. د هغې وجه دا ده چې بیا راتلونکي ټول ټاکنې دي، انتخابات دي، او ډېر خلک په سیاسي نظر باندې ته همدغه ګوري که چېرې تحریک انصاف یو سخت موقف واخلي نو بیا به په راتلونکي انتخاباتو کې لکه څنګه چې پخوا د عوامي نیشنل ګوند کسان به په نښه کېدل په 2014 کې، نو دغه مشکلات هم مخې ته راځي. نو په دې
په پاکستان تحریک انصاف ګوند او صوبایي حکومت روانو نیوکو په اړه مو د یاد ګوند صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، عاطف خان او د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. په دې وروستو کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي وو چې بدامنی ختمه نه ده خو صوبایي حکومت هم پی خبر دی او پولیس او پوز لګیا دي د ترهګرۍ په ضد عملیات کوي او امنیت قابو دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ وزیرستان سوات او د صوبې په نورو برخو کې په زرګونو خلک د وسلوالو د بیا راپورته کېدو په ضد راپاسېدلې دي او د احتجاجي جلسو او پرلتونو د لارې د امن غوښتنه کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی وی نیوز، پېښور.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هم د نا امنۍ په تړاو چې په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې په وروستیو کې زیات شوې دي، دغه پیښې ولې کېږي، د څېړونکو نظرونه تاسو اوري وخت په وخت، خو بیا هم غواړو چې لا شو په همدې موضوع د یوې بلې څېړنې ولوري ته، چې څېړونکي وایي په خیبر پختونخوا او په خصوصي ډول په سوات کې د امنیت خرابې وضع او د وسلوالو ښکار کېدو سره مرکزي حکومت او صوبایي حکومت په یو بل د امنیت ذمہواریه ور اچوي. دوی وایي چې د حکومت د دې عمل تر ټولو زیات نقصان به خلکو ته رسیږي او د ترهګرۍ د خورېدو سبب به ګرځي. راځئ چې تفصیلي په دغه راپور کې چې ستاسو لپاره ارشد مومن تیار کړی دی په ګډ سر واورو.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې پخوانی مشر اجاز خټک دی وته ویل، دوی ویني چې د صوبایي حکومت چارواکي په صوبه کې د امنیت ذمہواری په وفاقي حکومت ورچي او وفاقي حکومت دغه د صوبایي حکومت ذمہواری ګڼي.
امن ساتل خلکو سکیورټي ورکول د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبل دی. آئین د فیدا دولاري دی آئین کې چې مسله دی نو ښه بیا پروینشل ګورنمنت کنسرن هغه انیشیټ کوي اپروچ چې بل دا کیسه نه شو نو آرمی ته ملي کوس کولی شي راشي هیلپ کوي او فیډرل ګورنمنت هم هیلپ کوي کولی شي.
په سوات او د خیبر پختونخوا نورو برخو کې د تیروسو میاشتوره هسي وخت په وخت د امن په حق او د بدنې خلاف احتجاجي مظاهره کیږي. په سوات کې د نهې پورز په زورګونو خلک راټول شوي او د امن په حق او د بدنې په ضد ناري وهلې. په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله سورزی وړاندې ویلو، دا خبره کول چې سوات ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوي داسې بالکل نه ده. دا افوا ده یا افوا جوړول کیږي. امنیتي ادارې خبرتیا لري او چمتو دي. په دغه اړه پوز ویلو، د سوات او دیر لری غرونو کې په کم شمیره کې د وسلوالو موجودګي لیدل شوې، خو په ظاهره د هغه خلک دي چې د افغانستان نه بیرته خپل علاقو ته آبادېدو لراغلي وو. د علاقې هر ډول څارنه کیږي او وسلوال به په هیڅ صورت ونه زغمل شي. سېنېټر مشتاق دی وته ویل، د سیمې خلک نور ته بدمنې نه تنګ شوي او د امن راوستو کې صوبایي او وفاقي حکومت دوانه ناکام شوي دي.
او دی وخت خلک د خوف او خراس په یو کیفیت کې دی، د جری په یو کیفیت کې دی او یو ډیر غیر یقیني صورت حال دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ستمبر کې په خیبر پختونخوا کې د یو جلسې په محل ویلیو، وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا کې د امن ذمہواری سرته ورسی. په 12 اکتوبر د پاکستان د وزیر اعظم سټیرینګ کمیټې په غونډه کې ویل شوی، مرکزی حکومت به د ترهګرۍ په مخنیوي کې د خیبر پختونخوا د حکومت سره مرسته کوي. د دغه غونډې مشري د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله کوله. د سټیرینګ کمیټې غړي محسن داول دی وته ویل، د متعلقه ادارو سره د د دروستو به کابینټ ریپورت جمع کړي.
نو هغه بیا دا وی چې اوس موږ به سکیورټی چې کومې ادارې دي جنسور دي دغه سره به یو میټینګ کوو، بیا کې د شیو په شریکه میټینګ کوو، نو نه پسته به یو لای عمل جوړ کوو هغه بیا کابینټ ته وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو پاړه خپلواک سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د روان کال د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې وې. د بدمنې دغه پیښو کې زیاتې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې رامخته شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیو سره اوسې د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مننه چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري او ګوري. زو د یو بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د افغانستان سره او د سیمې سره تړاو لري چې امریکای د طالبانو په مشرانو باندې نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سه شنبه په ورځ په ټویټر وویل چې امریکا د هغه چا خلاف د بندیزونه لګولې دي چې په افغانستان کې د ښځو په ځورولو کې لاس لري. په همدې اړوند غواړو چې وغږیږو او په خبرونه کې ستاسو سره څېړنه شامل کړو. زموږ سره نصیر احمد کمال صاحب چې د افغان ځوانانو د پرمختګ او خوندیتوب ټولنې مشر او څېړونکی دی، ملګری کیږي او د سکایپ د لارې هغوی سره غږیږو. سړی مشه په خیر راغلی کمال صاحب.
مننه، خیر
کمال صاحب. امریکای حکومت په طالب مشرانو باندې نوی بندیزونه پلی کړی دي او د دې سبب یې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو، د بشري حقونو او د دې ترڅنګ تعلیم ته نه لاسرسی لرل دا ګڼلې ده. تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه نوی ډول بندیزونه به د امریکای او طالبانو پر اړیکو باندې څومره اغیز وکړي او په خپله د طالبانو واکمنۍ ته دا څومره زیان رسولی شي؟ تاسو آیا د طالبانو په پالیسۍ کې کوم بدلون وینئ او کنه؟
تاسو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تاسو ویلیدل کله چې طالبان راغلي دي د امغه ورزنه د امریکای سره مناسبات خړ دي جوړ دي، دوی یو بل باندې الزام لګي، امریکا په دوی الزام لګي، دوی په امریکا باندې لګي چې دوی هغه قرارداد یا هر څه تاسو ورته وی چې په قطر کې سره امضا کړی غی نه دی پلی کړی. په دې اوس وخت کې د ښځو تعلیم نړیوالو ته خصوصا امریکای ته یو جدي موضوع ښکاري او ټول نړۍ ته خصوصا د افغان ولس ته جدي موضوع ښکاري. داسې د مکاتبو د ښځو حقوق شو دالته پیماليږي، ولس مشکل سره مخ دی. نو امریکا مجبوره ده چې دوی چونکې په خپلو تعهدات باندې عمل نکړي نو دوی به بندیزونه سره مخ کیږي او د وخت ریدو سره به دا بندیزونه که دوی په خپل اعمالو کې تغییر رانه ولې زیاتی.
کله چې امریکای هم دغه سي بندیزونه یا نور ګامونه جدي ګامونه اخیستي دي د طالبانو د تر فشار لاندې راوستلو لپاره، نو نور نړۍ هم بیا د غي ملچا کړي. تاسو څه ګڼئ چې دغه نوې ګام به آیا نور نړیوال هیوادونه یا اروپایي ټولنه هم دې ګام ته وروهد سوي چې داسې نور بندیزونه یا امکانات شته چې د نور نړۍ هیوادونو څخه پر طالبانو او دوی پر واکمنانو باندې ولګيږي؟
د امریکای ټولې فیصلې د طالبانو یا د افغانستان په مورد باندې دي، چونکی دوی نړیوالو سره امریکا او ټول نړی د طالبانو موضوع شریکه موضوع ګڼي او د حقوق خزو حقوق او د بشر حقوق او د خزو د تعلیم موضوع چې دا نړی ته اهمیت لري. د دوی په دې مورد کې د دواړو غاړو یعنی د د نور نړۍ او د امریکای خبره به وي او دا فشارونه به وخت تر بل پورې د اروپایي اتحادیې یا د اروپا د خوانم په باندې لګيږي، دوی به د مشکل سره مخ کیږي. بالکل دې کې هیڅ شک نشته.
په خپل وار په وار تاسو به هم اوریدلی وی چې یو خو د طالبانو مشر ملا هبت الله هم تیر ورځ په یوې وینا کې ویلی دی چې دوی به په افغانستان کې د شریعت د اسلامي شریعت مطابق قوانین جوړوي او هغه به پلی کوي. تاسو څه ګڼئ چې آیا په دې شریعت کې په افغانستان کې میرمنې ډیر پنخه کیږي او که څنګه، او د طالبانو د تګلارې کې به آیا کوم بدلون راشي او کنه د میرمنو په وړاندې په ځانګړي ډول؟
زنه پوهیږم چې دوی په هر موضوع کې ولې میرمنې راتاوي او دوی په هر موضوع کې د میرمنو موضوع راکړی کې دوی د مکاتبو دي کې دوی د حقوقو دي کې دوی د وظایفو دي په دوی په دفاتر کې وظیفې لري مخنیوي کېږي په مکاتبو کې د دوی مخنیوي کیږي عبدالغسی په نور اداراتو کې یا د دوی د تعلیمي برخه دوی ټول موضوع امدینه راټاو کړي دا په اصل کې دوی بل کوم ستراتیژیک پلان نه لري دوی کوم ستراتیژیک کار نه لري چې په غوې مطابق دوی مخه تلر شي دوی هم دغه یو موضوع ده او دا د دوی اصل کې په واک نه ده په کوټه شورا کې ال د چدي چې پاکستانی ملایان دي چې دوی راټول شوی دي دوی دي پاکستانی ملایان او غیز لاندې دي او همدغه سي د استخباراتو لاندې دي نو دوی په ځان ته ځان باندې بعضی مسایل دي چې ستراتیژیک موضوع ده چې د افغانستان پرمختګ ورپورې تړلې دي دوی په ځان ته ځان باندې نش کولای چې هغه د خزو حقوق د خزو تعلیم د افغانستان اقتصادي وضعیت د افغانستان نور نړۍ سره اړیکې د طالبانو د واک او د وسنه پورته خبره ده دوی د پاکستان استابلیشمنت او پاکستان کې چې ملایان دي د مستقیم باندې هغه د عوامرو د تاثیر لاندې دي نو دوی په خپل سر باندې دا فیصله نش کوله او دوی مشر چې اول خزر نن فکر نه کوم چې مړ دی ژوند دی او نړۍ کې د کوم تاریخ نه دی تیر شوی چې دی اسلامي یا غیر اسلامي مشر دی او هغه د پټ مخ وي نو زه فکر کوم چې دوی فیصله د ستراتیژیک موضوعګان چې دی ما درته مخ کې یاد وکړه د دوی د وسو توان کار نه دی دا فیصله بل ځای کې
کته هم طالب چارواکي هم په وار وار دارادونه کوي چې ګواکي پاکستان د دوی په چارو کې لاس وهنه کوي او په خپل پاکستان هم په وار وار د دې رادونه کړی دا او بلکې نړیوالې ټولنې ته پاکستان دا وایي چې دوی د طالب چارواکو سره په دې کې مرسته کوي ترڅو د خزو حقونه او داسې نور بشري حقونه خوندي وساتل شي خو تاسو د اسلامي هوادونو رول ته څنګه ګورئ په دې لړکې افغانستان داسې یوازینی اسلامي هواد دی چې خزو ته د محل جنو ته اجازه نشته چې ولار شي غوي کارت او یا هم تعلیم ترلاسه کړي نو تاسو دې کې د اسلامي هوادونو رول ته څنګه ګورئ
د افغانستان په موضوع کې د پخوانه د اسلامي هیوادونو رول پیکا دی او دوی په هغه کچه چې څومره افغانان او مسلمانان ته تم کې یا رول نه دی ادا کړي او د طالبانو او د خلیزات په معاملې کې اسلامي هیوادونو کوم غړي حالته وې دی وایي سین نو وزبته چا پختنه کړي و نو دا موضوع ستوله د امریکای او د طالب ترمنځ درمګړې پکې نشته نو ځکه د پختنه څوک نشته د چا نه پختنه کوي ک امریکای نه پختنه کوي هغه باندې خبره طالب ملامتی او طالب نه پښتنه کوي هغه خو دا شه د ترڅو پر چې د پاکستان رول دی پاکستان دروغ وی منافقت کوي همیشه افغانانو سره د افغان خاور سره د افغان ولس سره منافقت کړي دی تروریزم دوی کې دی دوی په افغانانو وراړي دا د دوی نړۍ ته تروریزم سپورټ کوي دا ټول دنیا ته معلومه ده تروریزم ورلېږي او دوی دروغ وی د افغانستان په حق لبانې هغه تیر حکومتونو سره منافقت کوي چې له کوسم کوي نو دروغ وی طالبان ټول د دوی تاثیر لاندې
کمال سیف تاسو د نظر څخه ډیر زیات مننه چې زموږ سره راغلی او د غتسیړنه مو شامل کړه تاسو ته ډیره خوشی به غواړم
عزتمن شه تاسو نه مننه
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم په دې موضوع غواړو چې د یو مهمه ریپورت ولوري ته لاړ شو چې د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي طالبانو په افغانستان کې د واکمنۍ را په دې خوا هغه کارونه وکړل چې ورسره د هغوی څیره ټولې نړۍ ته ښکاره شو او لږ هم دوی ندي بدل شوي هغوی وایي چې په هیواد کې د زده کړو مرکزونه تړل شوي دي او د دې له لاسه هم زیاتره میندې او پلرونو خپل ماشومان د سختو کارونو ته راایستلې دي چې خپل کور لپاره او څو روپۍ وګټي د دې ترڅنګ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زده کړو وضعیت د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د ډنګېدو ګواښ سره مخ دی راځي چې تفصیل یې د فرید شنواری په ریپورت کې واورو
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو د چلډرن سور از وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په لومړی نمبر دی چې د زده کړو نظام یې د رنګېدو د ګواښ سره مخ شوی دی خو د میرمنو او ماشومانو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د یوې ورځې نه تر بلې د ماشومانو زده کړې اغېزمنې کیږي او په کې ګڼ شمېر ماشومانو زده کړې پریښودلې
خو کله چې جمهوریت لنګیږي دوباره د سیو نظام راځي چې هغه شل کاله مخکې دی هغه کړنې یعنی نړیوالو ته هم دی منلو نه وي او په کم چې د افغانستان ولست هغه ته هم دی منلو نه وي نو د سیو نظام چې کله راځي رامست کیږي خامخا تاسو ګورئ دوی لومړی چې کله د دوی نظام حاکم سو په افغانستان باندې د دوی کړنې یوازې اولین اقدام چې دوی وو هغه مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل، زده کړې محدودې کړلې.
د میرمنو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې کله نه چې طالبان واکمن شوي نو هغې ورځې نه تر اوسه پورې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ماشومان د زده کړو په ځای کار کولو ته اړ شوي دي.
بیا چې افغانستان په لومړي قطار کې راځي نو داسې یو نظام چې کدا په افغانستان کې حاکم کیږي، کدا په د نړۍ کوم بل هیواد کې حاکم کیږي، او داسې کړنې چې تاسو ګورئ چې دوی په دا یو کلن خپل دغه د دوی یو کلن نظام کیږي، یو کلن دورې کیږي، دوی د نړیوالو غبرګونونو سره پرله پسې مخ دي، د دې لپاره چې دوی زده کړو ته ارزښت نه ورکوي. نو راځو دې ته خامخا چې د دوی نظام به پاول قطار کې رانسي، افغانستان به پاول قطار کې رانسي، نو کوم بل هیواد به پاول قطار کې راسي.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان دا هم ویلي په کال 2021 کې افغانستان د اتو ملکونو په نوملړ کې په څلورم قطار کې وو، خو په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د زده کړو وضعیت نور ناوړه شوی دی. فعالان وایي طالبانو د واک ترلاسه کولو نه پس د اقتصاد په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی او فقط یې د ښځو په اړه یو څو فرمانونه ایستلي دي.
دا ما د فارم د ډیر سوال ماته پیدا کوي چې ولې نړۍ ګوري چې خځې سره کونو تر اوزي، خځې صرف هغه خپل حق وړي وای، درس، تعلیم، کار، نور د خځو چې شینه دی وخت خځو ایجابونه واغوسل کړه چې دوی ویلي کوم لباس دوی تعین کو، یعنی خځو هغه واغوسل، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې چوپ دی او همیشه دوی چوپتیا غوړه کړې ده. نو کچیرته نړیوال هم داسې چپات شي امکان لري چې افغانستان باندې ډیر لوی بحران سره مخامخ شي، هم دلو بحران سره، هم د اخلاقي او هم د اقتصادي بحران سره.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز له امله نږدې یو میلیون یعنی لس لک جنکۍ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو نه محرومه شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډی بی ګرانو لیدونکو، خبرونه دوام لري او لا هم د افغانستان په تړه غواړو چې نورو موضوعاتو ولوري ته لاړ شو. د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې او د هغې سیمه ییز اغیز په اړه د سټمسن مرکز یو بحث را جوړ کړی و نن، چې په دې کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلودو چې په دې بحث کې یا په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د بیا پیلېدو، د طالبانو د دولت جوړونې، نړیوالو ژمنو او سیمه ییزو قدرتونو سره د اړیکو د سیال پاتې کېدو په اړه د 14 میاشتو په تیرېدو باندې بحث شوی دی. غواړو چې د دې تفصیل ستاسو سره په خبرونې کې شریک کړو. چې زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب دا مهال زموږ سره د سکایپ په لیکه دی. ستړي مشوي، په خیر راغلی پیر زبر شاه صاحب.
بخیر
پیر صاحب، تاسو د لیدونکو سره لګونه معلومات شریکی شي، په دې غونډه کې مهم نقاط څه وو، په کومو مسایلو باندې ډیر بحث وشو، که تاسو لګونه خلاصې د لیدونکو سره شریکی.
جی بالکل، دا بس نن دلته په دا ویب پر لاره وو، دا په هغه باندې په زوم باندې دا میټینګ باندې وو، او په دښه دوی چکم کسان پکشه پروفیسر بارنټ روبن وو چې د نیویارک یونیورسټي یو پروفیسر دا او په افغانستان باندې د لیکل کړی دی، هغه اوس لای وو اورې ویانا تا پاغشه د سب ملاقاتونه کړیو په دوه تا بہت تاګرا تک وو پاکستان ته د ازرازي او ورسره ورسره بیا د سټیمسن سنټر الیزبت ټرکنهالډ وا هغه اوس پاکستان ته تازه راغلی دا، ڈینیل مرکی چې پاکستان باندې یو کتاب هم لیکلی دی، هغه هم پاکستان ته نږدې ورځو کې تللی او اوس راغلی دی. نو دې بحث جوړولو مقصد دا و چې دوی خپل هغه شریک کی چې دوی څه ولیدل، په زمینی حقایق څه دي، هلته څه روان دي. نو په هغه حق لا باندې روبن زه وایم چې هغه وویل چې داسې چې کوم طالبانو حکومت باندې هغه دا وویل چې اوس دغه پخوانی طالبان نه دي، کې اوس نوی نسل هم دی او هغه ډېر زیات لکه زوري نه دي چې هغه کیسې دوی غواړي چې کوم هغوی مشران غواړي. ورسره ورسره دوی هم دا هم وویل چې که څومره هم موږ وایو چې د طالبانو نه پس ډیر سمو پلاس ورکړل، خو دوی چې طالبانو ته هم پلاس ډیر سو ورغلی دي چې کوم پخوانی حکومت یا د امریکای د ناتو د شل کال دلته، نو هغه هم ورنه استفاده اخلي. دغه سي الیزابت ټیکنهال هغه باغ باندې خبره بیا وکړه چې کوم په پاکستان کې پاکستان سره اندېښنې دي د افغانستان په حق، لا پاکستان سوای چې د طالبانو سره د سنگا او ولې اړیکې په کار دي چې خېکړي ټول هوادونه، نو ولې چې پاکستان او افغانستان په ګټه ده. نو دغه سي جنرال مرکی هم خپل نظر پېښ کړی د په خیال چې پاکستان سګنی، او نو داسې یو بحث راغونډو او دا خبره پکې وشوه.
پیر سی په خپل په افغانستان کې د مهال یو بشري ناورین دوام لري او اقتصادي کړکېچ هم دوام لري. د آی اف دی غونډه کې د بشري ناورین په اړه، اقتصادي کړکېچ په اړه، یا هم د سیمې د امنیت په اړه چې ترهګري پر ضد کومه مبارزه کیږي یا نه کیږي، او په سیمې باندې د دې اغیز باندې آیا داسې کوم بحث وشو او کوون شو چې د سیمې لپاره مهمه وي؟
بالکل، دا پدې باندې باسو او شو پدې باندې چې کوم الیزابت د کوم سټیمز ان سنټر والا غړي هغه چې کوم خبره وکړه، هغه لکه زه پاکستان نه راغلم، نو هغه د پاکستان اندېښنې وړاندې کړې چې پاکستان د حالاتو ته څنګه ګوري، او د طالبانو حکومت نه چې کومې دوی تمې وي چې پاکستان لکه افغانستان حکومت طالبان راشي، نو کې دي چې هغه په ګټه وي، خو اوس دا ښکاری چې هغه ته هم اندېښنې دي، ولې چې هغه په دنه په هیواد کې دنه حمله سیوا شوي دي، او ور سره لکه هغه د مخکې بلکه امریکای د پاکستان چې کوم تعلق دی، او دا تاسو ته وروډونکو سره مشترکم چې دا و پنځه اویا کاله مخکې چې کوم پاکستان د امریکای تعلق جوړ شوی و، نو په هغه اکلا دوی تلیو پاکستان د ټیلن مرکی او دا الیزابت ډیسټرمز سنټر والا، نو هغه د ویل چې په اسلام آباد کې هم خلکو سره ملاو شوم، زه په پښتونخوا کې هم الته ما خلکو سره ولیدل، نو پښتونخوا په حواله سره هغه ویل چې الته د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي د ترهګرۍ په حق لا، او بیا هغه د ابلرزنی د سواد چې کوم مظاهره شوې ده او خلک راغون شوی، او هغه مثال ورکو چې الته هم خلک ډیر زیات اندېښمن دي، او په دې پرده ښکاری چې خلک یو قسم ورته بیدار دي. خو بهرحال دا د سیمه په حق له ما په خیال یو مهمه خبره و چې دوی په دې نن بحث کې وکړه.
ډیر زیاته مننه پیر صاحب چې راغلی او د دغې غونډې او د بحث ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ډیر ښه شی به وغواړو.
ډیر مننه. ډیر مننه.
د پی خبره های کورټ د یو پاکستانی خزې خواص اوریدنی فیصله کې د پاکستان د قومي ريجستریشن ادارې ته ویلي دي چې دغه خزې افغان خاوند ته د پاکستان اوریجنل کارت ورکل شي. دا کارت د یو پاکستانی وګړي غیر ملکی خاوند یا خزې ته پاکستان ته په ازادۍ سره د تګ راتګ حق ورکوي، خو قانون پوهان وایي چې اکثره پاکستانی خزې چې د بهر هیوادونو یو تن سره واده وکړي نو د قانون ستونزو سره مخ وي. راځي چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې سادیه قاسم شاه تاسو لپاره راغونډ کړی دی په ګډه سره واورو.
دا فیصله د پیښور اعلی عدالت دوه ججانو جسټس مسرت هلالي او جسټس شکور احمد د سمیا روحي نومي یو پاکستانی خزي خواص اوریدنې نه پاسو کړه. سمیا روحي عدالت تخواس کړو چې دغه خاوند چې افغان شهریت لري ډیره موده بهر دیره دی، خپل کورنۍ سره یول د کرونا او اوس قانوني دستاویزات نه لرلو لوجي ملاویدو ته پاکستان ته نشي راتللی. د دغه خواص کونکي عدالت کې نمائندګي کونکي یو وکیل مهوش محب کاکا خیل ویل عدالت نه یوازې د نادر ادارې ته د دغه خواص کونکي خاوند ته د پاکستان اوریجن کارت جاری کولو حکم ورکو، عدالت خپل فیصله کې د پاکستان د ملیت یا شهریت قانون لسم شک هم غیر آئینی او غیر اسلامی وګرځولو. د دې سوجا ده په دې حق لا مې وشمیر کاکا خیل صدا ویل.
پاکستان سټیزن اکټ چې کوم 1951 دی د هغه سیکشن 10 هغه د پاکستان د آرټیکل 25 منافی کوي، ځکه چې آرټیکل 25 وایي چې پاکستان چې څومره شهري دي، کوه خزه ده، کوه سړی دي، کوه ټرانسجنډرز دي، چې سمرم سټیزنز دی هغه ټول د قانون مخامخ یو شانت دی. پاکستان کې باغه ټول یو شان ٹریټ کیږي ځکه چې کوم دی د الټرا وایلنس ډیکلیئر شو، ان اسلامک ډیکلیئر شو او ان کانسټیټیوشنل ډیکلیئر شو.
د پاکستان پارلمان یو پخوانی غړی بشرا ګوهر هم په دغه فیصله په ټویټر خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا یو ډیره مهمه فیصله ده او کله هغه د پارلمان غړی و نو هغه د دې شریعت قانون کې ترمیم کوشش هم کړو خو د داخله وزارت د دې مخالفت کړو او وجه دا و چې دا ګمان کېدل چې پاکستانی خزي بارني وګړو سره که داسې واده وکړي نو دا د امنیت مسلې پیدا کولی شي. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی جمیلا ګیلانی وای د عدالت دا فیصله یو غټه کامیابی ده ځکه چې دا پاکستانی خزو او سړو کې قانوني تفریق ختموي.
سړی بهر نه خزو کې نو هغه ډیر په فخر سره او ډیر په هغه باندې هغه راولي او دغه آی ډی کارډ او دغه هر څه وشي کنه ډیر په اسانه. او چې خزي و کې نو هغه ته پوه نه ما چې په دې کې فرق څه دی. دا خو اسم کدی وای چې سکیورټی دا یا یو څه دی بل څه دی ته او دې کې اس چې کوم دی نو شک او شبه نه ده پکار.
قانون پوهان د پیښور های کورټ دغه فیصله یو مهم فیصله ګرځوي او امید لري د دې فیصلې عملی کېدو سره به د پاکستانی خزو او سړو د غیر ملکی وګړو سره ودونو او دې سره تړلې ستونزو خاتمه وکړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
زودا محل د سیمې ولوري ته یو عربیا او ملګری ملتونو په پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونو په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې وخت پورې یوازې د ټاکل شوې مرستې 11% برخه ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې د روان کال د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله هیواد ته مجموعي توګه باندې 10 ارب ډالرو نقصان رسیدلی دی. نور حال تاسو زموږ همکارا کلسوم کاکړ په دغه راپور کې وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې تر دا دمه پاکستان سیلاب ځپلو د مرستو امداد لپاره یوازې 90 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، کوم چې په پاکستان کې د 9.2 میلیونه سیلاب ځپلو خلکو ته امداد ورکولو لپاره ټاکل شوی 8.6 میلیونه ډالرو 11% جوړیږي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې په دې خبره خوشالي څرګنده کړې چې تیر دوه اونۍ کې امداد په برخه کې د پیسو رسیدل روسو دي. په بیان کې ملګرو ملتونو وایي چې موږ سره دا وخت څومره امداد شته هغه د دې سیلاب ځپلو ته ورسوو خو دا کافي نه دی. موږ له نړۍ غوښتنه کوو چې خپل امداد دې زر تر زره ورسوي. ملګرو ملتونو او پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې د 3.5 میلیونه خلک چې د موسمي بدلون له امله د سیلاب له وجې څخه اغیزمن شوي دي، په دې کې زیاتره د اوبو د لارې د ناروغۍ خپرېدل، د خوراک د کموالی، د صفا اوبو او د پناه د ځایونو تر ټولو لوی اندېښنې دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده چې کال 2023 د جنوري میاشت پورې به د سیلاب ځپلو سیمو کې د ملیریا 2.1 میلیونه کیسونه مخته راتلی سي او د دې ترڅنګ 5.7 میلیونه نور خلک به د وژلې سره مخ کېدای سي. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د هواد لویه برخه په اوبو کې ډوبه سوې ده چې د 1.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 1.5 میلیونه زیات خلک پکې وژل شوي دي. نږدې 8 لکه کورونه او ودانۍ ته زیان رسېدلی او 1.1 میلیون څاروي اوبه وړي دي. د سیلاب له وجې ځپل شوي کسانو کې 80% ښځې او ماشومان دي. په پاکستان کې د اقلیم د بدلون وزیر شیری مزاری د چهارشنبې په ورځ وویل دا یوازې شمیره نه ده بلکې د دې د سیلاب له وجې پاکستان ته رسیدونکي زیان واضح کوي. پاکستان چې یو زری هوادي سیلاب وکړ کروندو ته هم په لویه کچه زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اټکل کوي چې پاکستان کې 3.8 میلیونه ایکړه د کرنې ځمکه د سیلاب له وجې اغیزمن شوی.
او هم غواړو د سیلابونو په اړوند یو بل ریپورت چې په پښتونخوا صوبه کې د سیلاب راتلونه را په دیخوا کروندګر د یو شمیره ستونزو سره مخامخ شوي دي چې وایي ک یوې خواته سیلابي اوبو زرې ځمکې او فصلونه یې ویجاړ کړي دي او خراب کړي دي او دوی د سختو تاوانونو سره مخامخ کړي دي. خو بل لور ته بیا دوی کوم څاروي چې دي هغه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي، خو ګیله لري چې حکومتي ډاکټران ورته نه دی راغلی او د څارو د درملنې محکمې چارواکي وایي چې دوی ځای پر ځای څارو ته واکسینونه لګولي دي. راځي چې تفصیل یې واورو د ملک وقاص په دغه تفصیلي ریپورت کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
د اگست په 15مه نیټه وروسته په پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو له امله کر کرونده او کروندګرو د معاشي یوازنې ذریعہ ساروي سخت په بدني توګه اغیزمن شوي. کروندګر وای د سیلابونو وروسته د لوی سارو پخپو کې پړسو براغلی وي چې ساروي ته په ادریدو کې تکلیف وي چې ورسره وزن کې کمی هم راغلی دی. دوی ګیله لري چې تر اوس وخت پورې ورته د سارو د درملنې ډاکټران نه دي راغلي. دوی غوښتنه لري چې د دوی د سارو د پاره د داروګان برابر کړي شي.
په هسپتالونو ته زیات نه زیات لاړ شو کنه، خو لیکن هغه کې هم موږ له سپوري دغه نه دی راکړی شوی او د دې ویکسین چا نه دی لګولې. نو نن دا غي نتیجه دار چې زمونږ په سارو پورې قسم قسم خارخ او بيماري لګېدلې دي، خو لیکن چا وته خیال کړی نه دی، نو بس الله دې زمونږ په حل رحم وکړي.
د سارو کروندګر وای چارواکو ورتا د داروګانو ورکولو ویلیو، خو ساروی رس تربلې خرابېږي. نو دوی نشي کولې د حکومت په تمه کینی ولې ساروی نور هم پریوزي.
سیلاب کله ختم شو واپس هم بیا لکه علاقه لکه خشونه واپس هم راوستل، خو تر دې دمه موږ سره لکه نو ویکسین میکسین یا څه بندوبست نه رشي اوسه پورې کنه، او په خپل لغه باندې که څه بیماری ماری پیرن دوای مو ویل چار سده نه وړو په بیا باندې. نور داسې حکومت تاړه حسونه سوکرا غلی نه دي دې ته مفور.
د سارو د درملنې او انتظام محکمې لایف سٹاک چارواکي وای چې کله نه سیلاب راغی نو دوی پلې ډلې چمتو کړې، او د سارو د ناروغو جاج اغستلو سره دا معلومه شو چې سیلاب ځپلې سارو کې ګوټا انتریکس او لیمپیسکن ناروغي راخکاره شو. د دوی په وینا دوی یو لک سارو ته ویکسین وکړل. وایي که اوس هم د چا ساروي په ناروغي اختوي نو دوی سره د تماس ونیسي.
کم کم کسته نږدې هسپتالونه دي هغوی ته دې راشي او هغوی ته دې مونږ ته ووایي، هغې هسپتالونو کې دې خپل نمونه ولیکي، مونږ به هغوی ته ویکسینیشن هم پرووایډ کړو او د هغه به هم ورته وکړو. 92-20-012 د افس نمبر دی، او د دې نه علاوه مطلب دا دی چې اوس مزار والی دي یا مطلب دا دی شبقدر والی دي، نو هغوی نږدې نږدې چې کوم ورسره هسپتالونه نږدې نږدې هسپتالونه دي، نو هغه دی کې خپل ټیلیفون نمبر خپل سارو تعداد او ورسولی کی نو کا وی پخپل ویکسینیشن کولی چې هم مور له ویکسین ورکو پخپل دی کی گینې نو غوی له زمونږ ټیم ورشي.
د لایف سٹاک محکمې تر مخه په 400 کې خاوشا سلور لکا واگانې
او 15,000 پورې میخین ساروی
تون لري چې پکې 100,000 د سیلاب نه متاثر شوی دي. خو په ځینو کلیوالو سیمو کې اوس هم داسې ساروی موجود دي چې ناروغ دي او واکسینو ته اړتیا لري. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیو نیوز، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
زو دا مهال بیا هم د سیمی ولوري ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد پر ټویټر باندې د یو پیغام پر سر د پلټنو مرکزی ادارې د مخالفه تحریک انصاف یو مشر او په خوانی مرکزی وزیر اعظم سواتی نیولې دی، او اسلام آباد ځایی عدالت نوموړی په دوه ورځنی جسمانی ریماند پولیسو ته سپارلی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د اعظم سواتی د نیولو تور د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې جوړ اتحادي حکومت باندې لګولی دی، خو حکومت لا هم د دې دعوی پخلی یا ردونه نه ده کړې. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې واورو چې له اسلام آباد څخه را لېږلی.
د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای اے د مخالف تحریک انصاف ګوند د سینیټر او پخوانی مرکزی وزیر اعظم سواتی خلاف درج شوې مقدمه کې تور لګولې چې هغه د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان د فوج پر ضد د کرکې خپرولو هڅه کړې او د عدالتي نظام خلاف بد اعتمادي پیدا کړې ده. د اعظم سواتی پر ضد د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کال 2014 د مادو لاندې تیر شپه مقدمه درج کړې شوې وه. د پلټنو مرکزی ادارې ایف آئی اے د سائبر کرائم سانگې په دې مقدمه کې ویلي چې اعظم سواتی په بدنیتۍ ولاړ او د غلطو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د سپکاوي نه ډک ټویټ کړی وو او دا د فوج دننه د تقسیم خپرولو ناوړه سازش دی. ښکاره دی چې تیره ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شهباز د منی لاډرنګ په قضیه کې د بری کېدو په پریکړه عکس العمل کې اعظم سواتی په ټویټر خپل پیغام کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ویلي، مسټر باجوا تا ته او تا سره ځنې خلکو ته دا مبارک وی. هغه په خپل پیغام کې لیکلی، استاد دسیسه کامیابیږي او د هیواد په بیا ټول مجرمان خلاصیږي. نن د زیارت پروز اسلام آباد کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال اعظم سواتی مطبوعاتو ته ویلي، د قانون هیڅ سرغړونه نه ده کړې، یوازې د باجوا نامه اغستې ده او دا لوی سرغړونه ده.
فاندامنتل رائټس کی خبردي کوئی نه، آئین کی خبردي کوئی نه، صرف ایک نام دیا ہے باجوا کا اور یہ خلافردی.
نونگولی دا تور هم لگولی چې هغه نیولې خو ایف ای اے دی ولی ایجنسیانو پر تشدد کړی دی. د پاکستان د فوج لخوا په دې اړه لا کوم تازه بیان مخې ته نه دی راغلی، خو فوج د مخ کې نوای چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په سیاست مداران یې غږ کړی چې فوج دې په ملکی سیاست کې نه ښکیل کوي. اخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر اسد عمر د اعظم سواتی نیول کېدل غندلی او د هغه په سمدستي توګه د پریښودو غوښتنه یې کړې. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه د اعظم سواتی نیول کېدل د اظهار په ازادۍ د قطغن لګولو هڅه ګرځوي. او د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ غړی حنیف الرحمن ډیوه ته وایي، په هیواد کې د عدالت او د فوج پر ضد جایز تنقید هم نه زغمل کېږي.
هر یو انسان ته حق حاصل دی چې هغه د چکم د واکمنې ډلې دي یا واکمن خلق دی تاغوی که دولت په حوالہ باندې یا د پاکستان یا د غدر یا د ملک په حوالہ باندې سپالیسیان وي، دا هر څه تحصیل دي چې په غیمن دي خپل درای اظهار وکي، کاغه تعمیری تنقید وي، کاغه مثبت وي، کاغه هر قسمه نظر وي.
د مخالف تحریک انصاف ګوند مشران داوا کوي چې اعظم سواتی د تپل شوی او فستایی حکومت لخوا نیول شوی دی، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې جوړ اتحادی حکومت لا هم د دې دعوی پخلی یا د دې تردید نه دی کړی. په پاکستان کې د ټولنیز رسینو د حقونو لپاره کارکونکي هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، د اعظم سواتی خلاف د نورو مادو ترڅنګ د الکترونیکی جرمونو د اکټ د شلمې مادې لاندې مقدمه درج کړې شوې ده او دا ماده په انلاین بڼه د چا د بدنامولو سره تعلق لري.
جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے یا اس قسم کے دیگر قوانین ہیں، یہ خاص طور پر لوگوں کو ٹارگٹ.
هغه وایي، د بدنامۍ دا قانون په ځانګړي ډول د خلکو په هدف کولو لپاره کارول کیږي او دا لومړی ځل نه دی چې د دې قانون لاندې څوک په هدف کړی شوی وي. لدې وړاندې هم یو شمیر خبریالان او قانون پوهان د فوج پر ضد د بیناو په پلمه نیول شوي وو. په دې کې وتلې قانون پوها او د بشري حقوقو کارمند ایمان زینب مزاری هم شامل و. هغه د وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وای، داسې ښکاری چې ټول ریاست د جرنیلانو د حفاظت لپاره جوړ شوي وي.
جنرال باجوا کو کوئی نام بھی لے لے.
هغه وای کو څوک د جنرال باجوا تش نامه هم واخلي نو د هغه خلاف مقدمه درج کیږي. دا د اندېښنې او د افسوس وړ خبره ده، ولی چې ریاست خپل طاقت د خلکو نه اخلي او قانون یوازې د جرنیلانو د تشخص د حفاظت لپاره نه دی، بلکې قانون د خلکو د حفاظت لپاره جوړیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په خپل ټویټ کې لیکلی چې په اعظم سواتی د تشدد اطلاعات د پریشانۍ وړ دي او ویلي چې په پاکستان کې په سیاسي قیدیانو تشدد یو معمول جوړ شوی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان داوا کړی ده چې که څه هم د وزیر اعظم په حیث حکومتي چارې د چلولې، خو اصل اختیار یې د بل چا و. سیاسي چارو څېړونکي وایي که د عمران خان دا تور رښتیا وي، نو بیا به دی د خپل سوګند ماتولو او دستور د سرغړونې بدې نتیجې هم وزغمي. راځئ چې تفصیل یې د وقار احمد څخه په دغه راپور کې واورو.
عمران خان د دې مخ کې د جون په اولنې نیټه د یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې ویلیو چې د واکمنۍ په وخت کې د هیواد د چارو چلولو ازادي نه لرله، خو نوموړي دا نه ده په ډاګه کړې چې اصل اختیار بیا له چا سره و. د سیاسي چارو کارپوهان وای کله چې عمران خان په خپل دا منی نو پدې کې به ضرور سه حقیقت وی
کہ انہوں نے کس طرح سے ایک آئین کے اوپر حلف اٹھایا, کیونکہ دوسری سائیڈ کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے.
دے چی پچا تور لگوی دا ہوئی دریز منگتا ندے معلوم, یا دے چی سوائی دا دروغ دی او کورختیا منگ لدے ہم نیو خبر. خو عمران خان پدا سی ویلو سر دا دستور او سوگن سرغلو نکڑی دا, او دا خکارا دا چی دا دے بد نتیجے بہم دے پخپل از غمی
تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں.
دا عمران خان مخالف گندونو بپد تور پورے کہو چې دا پاکستان پوز دا کال 2013 په انتخاباتو کې په درغلی وخت رسولیو, خو نوموړی او پوز تل دا تور رد کړي او دا پاکستان انتخابی کمیشن هم هغه ټاکنې شفاف بللی وي. عمران خان سک کال دا اپریل میاشت کې پاکستان جمهوری اتحاد دا عدم اعتماد تحریک دلارې د لواک او ګوښه کړو او نوموړی له هغې راهسې په اشارو کې د پاکستان د پوز په مشر جنرل قمر جاوید باجوا ټکونه کوي
چې دې ملک کې همیشه د یو خاص اشرافیه یو الیټ کلاس خپل حکومتونو کې دغی اثر او رسوخ وي, او هغه په وجه باندې چې کم دا سیاسي حکومتونه راځي یو خو ډیر کمزور حکومتونه ځکه چې الیکشنز مینج شوی او چې کله حالات بلرنګ شي نو هغه تاس شپېلې والی شي چاغي دی بل طرف تلاړ شي او حکومت ورسي کی دا زموږ د حکومت هم دغه
کله چې کال 2013 کې عمران خان وزیر اعظم منتخب شو نو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د قامی اسمبلی په غونډه کې عمران خان د سلیکټډ وزیر اعظم په نامه یاد کړو او د اغه ورستو به مخالفینو هم ورتا سلیکټډ وزیر اعظم ویلو.
چې کله ته په خپل شفافیت باندې انتخابات اقتدار ته نه راغله او د چا په سپورټ راغله نو داغه پالیسی به په مخزي, نو عمران خان دغه حکومت خو بالکل غوی پشامنی ولاړو داغه په لاس کې سم نو یو ډیر د پاکستان د تاریخ یو ډیر مطلب بیوسه وزیر اعظم. الیکشن میں
ہم بھرپور کس هم د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی مشر احسان اقبال 13 ورځ د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې عمران خان د خپل وخت یو طاقتور وزیر اعظم یاد کړي, خو د پیپلز ګوند غړي وای هغه د اختیاراتو نه لرلو خبره منل د دې د ګوند د سلیکټډ د خبرې پخلې دي. په دې ورستو کې جنرال قمر جاوید باجوا هم په واشنگټن کې مطبوعاتو ته ویلیو چې پوز ځان د سیاست څخه لری ساتلې او غواړي چې هم داسې پاتې شي. وقار احمد, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
د تیلو تولید یا پیداوار او صادر کوونکي هیوادونو د تنظیم او پیک لخوا تیرونی پر روزانه حساب د 600,000 بیرل تیلو کمولو اعلان باندې امریکا توند غبرګون خولې. راځي چې دغه تفصیل یې واورو د نوشروان قلندر څخه په دغه راپور کې.
د اوپیک لخوا د تیلو په پیداوار کې د کمی په ضد د امریکا د ځینو غړو لخوا په سعودي عرب د سختو بندیزونو د غوښتنو ترڅنګ د امریکا صدر جو بایدن هم ویلي چې د کانګرس غړي د مینځ مودې د ټاکنو نه فارغ شي نو ورسره به په دې اړه خبرې کوي.
موږ سعودي عرب ته غبرګون خودل غواړو چې کانګرس د سوتۍ وروسته کار پیل کړي نو ورسره به مشوره کوي او څه ګام به پورته کوو.
د ډیموکراټک ګوند دوه غړو سعودي عرب باندې د وسلو خرڅولو مخنیوي لپاره کانګرس کې قانوني مسوده هم جمع کړې ده. دوی دریز لري سعودي عرب په اوکرين د روس برید په وخت د تیلو پیداوار کمولو فیصله کې اهم رول لري.
د اوپیک فیصله د تیلو نه علاوه وړاندې نورې ستونزې هم جوړوي. د صدر بایدن سوچ بیخي سم دی. منګه دا قانون سازي معقوله ګڼو. دا یو خاص قسمه فیصله په هدف کوي. سعودي عرب سره زمونږ تعلقات یو ورخیزه دي.
سعودي عرب وايي دغه فیصله د اوپیک غړو هیوادونو په شریکه کړې ده. دا یادونه ورده چې د روس په شمول تر درویش پورې هیوادونه اوپیک تنظیم کې غړي توب لري چې دا فیصله کوي مارکیټ تبا سمره تیلو باسي. خو امریکایي سینیټران وايي چې سعودي عرب بد فیصله کړي او د روس طرف یې کړي او وجه دا ده چې په تیر وختونو کې صدر ډونالډ ټرمپ سعودي عرب ته خلاص مټ ازادي ورکړې وه.
رښتیا خبره دا ده چې سعودي عرب د تیرو دوو کالو راهیسې ډېر غلط حساب کتاب روان کړی او کېدای شي وجه یې دا وي چې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ ورته مکمل ازادي ورکړې وه. صدر بایدن چې اوس کوي د هغې مقصد مناسب توازن خواته تلل دي.
د سیډنو ادارې د کارنیج انډاومنت فار انټرنیشنل پیس یو کارکونکي او د منځنی ختیځ د چارو کارپو ایرون ډیوډ میلر نظر لري د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د امریکا اتحادی نه دی.
امریکا کې د میاس مودی د ټاکنو نه وړاندې سعودي ولی عہد د حساسه د صدر بایدن د سیاسي او نړیوال پوزیشن د کمزوري کولو لپاره کړی. دا یو قسمه د روسي صدر پوتین سره په هغه لګول شو سیاسي او معاشي بندیزونو کې مرسته ده چې هغه د یوازې کولو لپاره په ځای کړی شوی دی.
د ریپبلیکن ګوند سینیټران بیا په دې اړه سخکار خبرې نه کوي چې کنه د سعودي عرب د ولی عہد په ضد ګامونه پورته کړی شي. د ګوند ځین غړو البته په تیرو وختونو کې د سعودي عرب د بادشاہت په ضد د بشري حقوقو سرغړونو په اړه خبرې اترې کړې دي.
Some of the senators from
په امریکا کې د ګیس پیدا کوونکو ریاستونو ځینې سینیټران د وکاله لړوان دي هم د سعودي عرب او اوپیک تنظیم داسې قسمه فیصله پریشان کړو چې په وجه د تیلو بیې راپریوتي وي. زما په خیال یو پراخه فکر دا کیږي چې د امریکا او سعودي عرب ترمنځ اړیکې په مستحکمه بنیادونو نه دی ولاړې.
وایټ هاوس په صدر جو بایدن هغه نیوکه رد کړې دي چې د جولای په میاشت کې د سعودي عرب سفر کړو. وایي دغه سفر د تیلو پاړه نه بلکې په منځنی ختیځ کې د امریکایي مفاداتو په لړ کې شوی وو. نوشیر روان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی.
د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو اوکراین کې په غیر پوځي ځایونو باندې د روس میزایلو حملو مخنیوي په غرض د یوکرین هوایی دفاعي نظام مضبوطولو لپاره د شروع په ورځ خبرې اترې کړي. راځئ چې تفصیل یې د محمد اکرام څخه په دغه راپور کې واورو.
په یو داسې وخت چې یوکرین اوس هم روانه هفته د روس د سختو میزایل حملو د لاندې دی، د امریکي اعلی پوځي مشر د روس دغه میزایل حملې یو جنگی جرم بللې.
روس په خسته سره یوکرین کې غیر پوځي ودانې په نخه کړي چې مقصد یې عامو خلکو ته نقصان رسول وو. هغوی یوکرین کې بوډاګان، ښځې او ماشومان په نخه کړي. د جنگ نړیوال قوانینو لاندې د عامو خلکو په ځایونو باندې د کوم فرق بغیر په خسته سره حمله کول یو جنگی جرم دی.
یورپی اتحاد هم روانه هفته په روس باندې د جنگی جرمونو کولو تورونه لګولي چې پکې د روس په درزنونو میزایل حملو کې لږ تر لږ شپږیش کسان وژل شوی دي. روس د ګل پورز د غنی ګونی په وخت عامو خلکو په ځایونو باندې میزایل حمله کړې وي چې پکې پارکونه، چوکونه او د بجلی مرکزونه شامل دي.
دا ډېر سخت ظلم دی، دا د منلو وړ نه دی.
د امریکای د سړنې اداره فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ کې سړنکار او پخوانی پوځي کرنل رابرټ هاملټن وای
اوکران کې د روس جنگي جرمونه او په اوګد فیرس کې د بوچانا راوخلا تر اوسه پورې دا تازه حمله دي. د کیف سره نږدې بوچاسي مینا چې کله روسي ځواکونه وتل نو هلته او په مشرقي اوکران کې خلکو اجتماعي قبرونه موندل.
یوکرین د ناتو مشرانو نه غوښتنه کوي چې د روس میزایل حملو مخنیوي او د دې راغورځولو لپاره دوی ته نورې توپې او هوایی دفاعي وسله ورکړي. جرمني یوکرین ته د خپل هوایی دفاعي نظام اولنۍ وسله ورکړي او د امریکای سینیئر دفاع چارواکو وایي سف امریکا ته ویلي چې امریکا به راتلونکي میاشت یوکرین ته د ځمکې په هوا کې وشتونکي دوه جدید میزایل نظامونه ورکوي. دا هغه میزایل نظام دی چې د امریکای پایتخت واشنگتن ڈی سي د هوایي حدونو دفاع کوي. د امریکایي چارواکو تر مخه د ناتو نه غوښتونکو دفاعي وسلو په فهرست کې ملټیپل لانچ راکټ سیستمز شامل دي چې په روسي اهدافو باندې په یو وخت 12 راکټې وشته شي. دغه شان وسلې د یوکرين لخوا د روسي حملو جواب کولو لپاره ډېرې مهمې ګڼل کېږي.
موږ چې څومره څه کولی شو هغه به کوو چې دا یقیني کړو هغوی ته په کار هر څه ورکړو. په وروستي ورځو کې موږ لیدلې دي چې هغوی د ملک په مشرقي او سویلي برخو کې ډېر موثر دي او د روسانو نه ډېرې سیمې بیرته اخیستې دي.
د ناتو جنرال سیکرټري یانس سټالټنبرګ هم په وروستیو هفتو کې د روس ګامونه د فروری د میاشتې راهیسې په یوکرین د حملې کولو وروسته تر ټولو خطرناک بللي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د ماسکو میزایل وروستۍ حملې د خالی پورز د هغه ټرک په میچاودنې نیخ پنې غازوات کې شوي کومې چې د روس او کرایمیا سیمې په منځ کې مهم او ستراتیژیک پول ته نقصان رسولې.
او د همدې سره د ډی بی نننی خبری خبرونه پای ته رسی. ستاسو لپاره مو سیمه ایز او نړیواله ریپورتونه او خبرونه درلودل چې تاسو مو وړاندې کړل او په دې هیله چې تاسو ترې ګټور معلومات ترلاسه کړی وي. زه د دې خبرونه قربانه ومه منازه شهید او د دې خبرونه پروډوسر و عبد حسین. ستاسو څخه خپل اجازه او تاسو ته ډیر هیله چې وغواړو سلوړه او آباد اوسئ. د لا پمانه.